روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مو از فریده سیال د قادر جلالوف او وقفه کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د بیپلو ډاکټرانو سازمان MSF د افغانستان پادری ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلی ده. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د می میاشتې په شلمنیټه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوو زیږول شوو ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو میاشتو کې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د شری د ناروغۍ د 5000 پیښو درملنه هم شوې ده، چې له ډلې د مزار شریف په سیمه ایز روغتون کې 2200 ماشومان درملنه تر سره شوې ده، په هرات کې 1416 او په هلمند ولایت کې بیا د 1416 ماشومانو درملنه شوې وه. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ویلي وو چې د نوو زیږول شوو ماشومانو د بدن ځواک د شری په وړاندې لږ دی، ځکه دوی د نهو میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستي. د بیپلو ډاکټرانو سازمان ټینګار کړی چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته واکسین وشي. په دې اړه چې د دغې سازمان پروژې همغږي کوونکي سپارښتنې کړي، شپږ میاشتې هغه ویلي چې شپږ میاشتني ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې دي هغوی دې هم په دغې لړۍ کې ور شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په شری ناروغۍ باندې اخته شوي دي. خو دا چې سرخکان یا شری څه ډول ناروغي ده، څنګه کولای شو مخه یې ونیسو او ساسي ماشومان په دغې ناروغۍ اخته شوي دي که نه، نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. په پروګرام کې راسره میلمانه هم شته ده چې ډاکټر صاحبان که تاسې چیرته پوښتنه لرئ ساسي پوښتنې به ځواب کړي، او له دې سربیره ساسي اړیکې هم راخلو. تاسې ته به زه د ټلیفون شمیرې وایم: 00420 1450 او 00420 شپږ سوه. تاسو د واټس اپ شمېرې او همدارنګه په دې ټلیفون باندې هم کولای شئ د شمېرو ته زنګ ووهئ. خو که چیرته ستاسو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولای شئ یو لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شئ. له دې ځایه بیرته به زموږ همکاران تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې راسره ډاکټر صاحبان هر یو د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقی او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی دي، چې ډاکټر صاحب رفیقی له امریکا نه راسره او سال دی، او ډاکټر صاحب ابراهیمی به له کابل نه راوخلو. ډاکټر صاحب رفیقی، تاسو ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. په پیل کې که د شری د ناروغۍ په اړه باندې وست، شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده؟ بله ډاکټر صاحب،
تاسو همکاران او ټول اوریدونکو، بلخصوص په افغانستان کې هغه میندې اولادونه او میندې او پلرونه چې اولادونه یې په تکلیف کې دي، هغوی جوړ وي او دې پروګرام ته آماده وي. زه دوام ورکړم د شری په رابطه. نو لکه ستاسو په مقدمه کې چې ویل شو، شری یو ساري ناروغۍ ده چې د عامل یا سبب یو ویروس دی، یعنی هغه میکروب چې د ویروس په نامه یادیږي، چې دا ډېر زر سرایت کوي په هوا کې، تر یو وخته پاتې کېدای شي، او زیاتره د دې مریضي یا د دې ویروس انتقال د ماشوم د مستقیم تماس یا د خولې افرازات یا د پزې افرازات یا د سترګو افرازات چې یو بل ته ورسیږي، او یا دا چې دغه افرازات یا دغه مواد چې په کوم سامان الاتو لګېدلي وي د هغې باندې بل ماشوم لاس وهي، نو دې ته انتقالېږي. د دې د انتقال لپاره خاصې برابر زمینې شته دي، لکه ډېر بیروبار په کوم کورنۍ کې چې ډېر ماشومان وي یا ډېر خلک په یو تنګ ځای کې اوسېږي، هلته د دې د انتقال لپاره طبعاً تماسونه ډېرېږي. کله چې تماسونه ډېر شو، د ویروس انتقال زمینه برابرېږي. په کومو کورنو کې چې تنګ وي، تاریک وي، آزاده هوا نه لري، لمر ورته نه راځي، دا ویروس تر ډیرې مودې پات کیږي او ډیره مودې لپاره د نورو ماشومانو د مرستیا سبب کیدلی شي. د دې ویروس خاصیت دا دی چې کله چې د یو ماشوم خصوصاً هغه ماشوم چې د دې د طبیعي مقاومت کم وي په هغې ډېر زر تاثیر کوي. موږ تاسو ته پته ده چې د ماشومانو مقاومت همیشه ټیټ دی او خصوصاً هغه چې نوي واکسین شوي هغه چې په سوی تغذی یا په خوارځواکۍ اخته وي او یا نور امراض باندې اخته وي د دوی مقاومت د وجود ډېر ټیټ وي، نو دا ویروس چې کله وجود ته ننوځي دوی په مرض اخته کوي. د مرض د اخته کېدو څو مرحلې لري چې د طب ډاکټران دا په څلورو مرحلو ویشي چې لومړۍ مرحله کې چې دا د میکروب داخلېدل دي چې وجود ته داخل شي، په دې کې داسې کوم خاص علائم نه لیدل کېږي. همدا مشکل دی چې دا خطرناک دی، ځکه موږ نه پوهیږو چې دې ماشوم په وجود کې دا ویروس شته، او دا باعث دی کېږي چې موږ یې محدود نه کړو نورو ماشومانو سره دا تماس کې کېږي او د انتقال سبب کېږي. نو دا مرحله معمولا داسې بې اسانه وایي د لسو ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. بله مرحله چې بیا د ریزش مرحله ده چې ماشوم ته یا کوچني ته د پزې بهېدل، د سترګو سروالی او بهېدل او لږ لږ ټوخی پیدا کېږي، معمولا دوه درې ورځې دوام کوي او د دې نه بیا وروسته مرض سرایت کوي او مرض پخیږي او وجود کې تبرز کوي او ښکاره کېږي. چې دغه مرحلې ته موږ د مرض مرحله ویو چې ماشوم ټوخی زیاتېږي، تنفس کې مشکلات راځي، شدید او لوړه تبه پیدا کوي چې معمولا نه ټیټېږي دا تبه، او دا تقریبا د دریو څلور ورځو په شاوخوا کې دوام کوي. ماشوم ورو ورو په خوله کې داسې یو سپین سپین ټکي پیدا کوي په اوله مرحله کې، بیا وروسته د غوږونو شاته په څټ کې او په اولو او ورو ورو بخارونه پیدا کېږي چې دا بخارونه ښکته ځي. د دې بخارونو علامه دا ده چې سره سره وي او کله چې داسې فشار پټاړل شي سپینېږي. نو ورو ورو چې دا ټول وجود ته ولاړه، بیا وروسته همداسې له پاس نه څنګه چې شروع شوي و داسې په کمېدو راځي چې دا آخري مرحلې ته د ښه کېدو مرحله وي، یعنی څلورمه مرحله ده چې لومړی د غوږونو او د څټنو او د ولنو ورو ورو دا ورکېږي. البته تبه ورسره ورکېږي، د ټوخی کچې ته بل کوم اختلاط ته نه ته لسې نه بغلې نه نیولی ټوخی کمېږي او ماشوم اشتها هم پیدا کوي. د دې مرض خرابي چې ده هغه ډېر دا ده چې کله چې ماشوم پې اخته شو، نو دا د سر نه نیولې تر خپو پورې ټول ځای نه نیسي. یعنې اول که ووایو چې مغز نیسي، د مغز علائم پیدا کوي، مریض همیشه ګنګس وي او خوبولی. که چېرته سترګې ونیو، سترګې سري چخنه کوي او سوخت کوي. که پوزه ونیسي، پرنجې کوي، اوبه تی بویږي، خولم نیسي، همداسې چې ښکته ځي ششونه نیسي چې ټوخی پیدا کوي، زړه هم نیسي چې د زړه حرکات زیاتوي، نو خلاصه کولمو ته او جګر ته او داسې ټولو ته ځي. کله کله هم د دغه اوس که کولمې ونیولي ماشوم ته اسهال پیدا کېږي، که ګردې ونیولي ماشوم ته د ګردې تکلیف پیدا کېږي، همداسې نور. نو دغه خطرناک شه دی چې ټول وجود نیسي. ډېر چې مهمه ده، شدیده تبه پیدا کوي او بې اشتهایي پیدا کوي، یعنی ماشوم شی نه خوري. دلته ډېر خطر دی چې میندې او پلرونه باید متوجه شي. د یوې خوا ماشوم اشتها نه لري، د بلې خوا نه ضرورت زیاتی، ځکه تبه چې ده د وجود انرژي کموي. او بل متاسفانه که یو ته اشاره وکړو، د افغانستان په اکثرو خواوو کې یا په خلکو کې داسې رواج دی چې حتی ځینې وخت کله به ډاکټرانو ورته ویل چې هېڅ شی مه ورکوه، پرهیز ورکړه. دا پرهیزونه ورکوي د یوې خوانه د ماشوم ضرورت زیات دی، د بلې خوانه اشتیا کمه ده، د بلې خوانه مور او پلار چی نه ورکوي. نو دا چې مونږ وویل چې تقریبا که دا ټول ورځ یا څلور مرحلې شروع کړو، شل نه تر دېرش ورځ دوام کوي، که یو کوژین ته شل دېرش ورځې مونږ پرهیز ورکړو او ماشوم اشتهام نه لري، خوریم نه، ضرورت یې هم زیات دی، په خوارځواکۍ او سوی ته اذی اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، دغه ډول ناروغي، شرعي ناروغي چې ده په افغانستان کې، هغه څه چې ظاهرا دي او موږ ورباندې پوهېږو چې دا سرایت کوي یو چانه بل چاته، څنګه هغه څوک، هغه ماشوم چې ورباندې اخته دی، هغه ساتلی شو تر څو نورو ماشومانو ته شرعي ونه رسیږي؟
نو دا لکه مخکې چې مونږ وویل چې ما وویل چې شیری چې وجود ته داخل شو په اولو څو ورځو کې مونږ نه پوهېږو. نو هغه ماشومان چې په یوه کور کې وي او دغه کور کې دا ماشوم ټوخی او پرنجې کوي، دا به ډېره مشکله وي چې د دې مخنیوی وکړو. خو د دې مخنیوی مخکې له دې چې مرض راشي مونږ کولی شو، فرض مثال هغه چې د ماشوم پاکوالی، د ماشوم واکسین کول، د ماشوم ښه خوراک ورکول، ښه تغذیه چې ماشوم تندرست او قوي وي، دا باعث دی کوي چې مخنیوی وکړو. مګر کله چې ماشوم اخته شو، حتی مشکل ده چې کلی ته وژغورو. ولې وړاندې کلي چې دي هغوی کېدلی شي سړی وژغورو، مګر په دې کلي کې چې ماشومان یې په عین کور کې، په عین کوڅه کې، په عین مکتب کې او په عین مسجد کې دوی تګ راتګ کوي، هلته به دا آسان نه وي. په استثنا د هغې چې دا ماشومان واکسین شوي وي. نو کوم ماشومان چې واکسین شوي وي یا نه مریضان کیږي، او که مریضان شي مریضي ډېره ضعیفه وي، یعنې سخته نه وي. بل هغه ماشومان چې ښه صحت لري، ښه تندرسته وي، هغوی په ناخته کې که اخته شي ډېر نه خرابوي. او بل هغه ماشومان چې مونږ یې پاک وساتو، مثلا که چېرته په کور کې یو ماشوم اخته وي او دا بل لاسونه او مخ او پوزه او دا پاکو مینځو په صابون سره زر زر ورته غسل وکړو، شاید هغه ونه نیسي. یعنی مګر دا امکان کمزور دی چې دلته جلوګډي وشي.
ډاکټر صاحب، یو بله خبره چې البته ما ډېره اوریدلې ده په افغانستان کې، او حتی په دغه خپل شاوخوا او ګاونډ کې مې اوریدلې ده، چې حتما باید یو ماشوم که هغه عمر یې ډېریږي وخت سره په دې شری باید اخته شي. یعنی ضرور ده چې یو څوک په ماشومتوب کې حتما په شری باندې اخته شي. او اوس په څنګ کې د تداوی په برخه کې که وایو، ځینې سنتي کارونه په افغانستان کې کوي، لکه دود ورته کوي، یا وایي چې مه پرېږدي یو بېګانه غږ واوري، غږ یې ونه وهي، داسې یو څه وایي، دغه اصطلاحات یا دومره لرې ساتلې ضرور دي؟
نه بالکل، دا شاید ډېر ضعیف عقیدې وي په ډېرو کمو منطقو کې وي. زه چون په افغانستان کې که تاسو ته ووایم چې ټولو خواوو ته تللی یم، یوازینی شی چې ډېر معمول دی هغه وایي چې په کور کې غوړي مصرفوي او تاسې هم مخورئ، یو مور او نورو ماشومانو ته هم غوړ نه ورکوي او خوراک نه ورکوي او دې ماشوم ته نه ورکوي. دا ډېر معمول ده. او کله کله ځینې خلک ځینې څختونه او تعویزونه کوي چې د تعویز مونږ مخالف نه یو، مګر څختونه داسې شیان دي چې هغه په یو چټل کاغذ یو چی لیکل شوي هغه ورته په اوبو کې اچوي ورکوي. دا زما په عقیده چې زما په عقیده نه چې د طب طبابت د نگانه او د دین او د شریعت د نگانه دا لازم شی نه دی، مګر برعکس مونږ باید د دې ښه تدابیر ونیسو. ستاسو لومړی سوال د څه شو وبخی
په دې اړه باندې چې حتما یو ماشوم باید په ماشوم
نه، بالکل د سن نه ده، اگر چې په دې باید ټول پوه شو چې ماشوم دوباره نه راځي، دوباره پې نه راځي، یعنی دایم لپاره دا تخلاص دی، الا هغه ماشوم چې په داسې یو مرض اخته وي چې د دې مقاومت وجود ټیټ کړي، لکه په سوی تغذیه شدیده سوی تغذیه تېره کړي او یا د ایډس په مرض اخته شي، نو دوی بېرته بیا کېدلی شي چې شیری ونیسي. غیر له هغې نه چا چې شیری تېر که بیا نه نیول کېږي. مګر دا بالقطعا صحیح نه ده چې په شیر دی اخته چې څو تر په شیر اخته نشي نه لویږي، دا درسته نه ده. شیر د ډیر خطر لري او موږ د دې لپاره ډیره ساده طریقه لرو، تاسو په دې وپوهیږئ، په دې به بیا بیا هم خبرې وکړو. د شیر واکسین چې تقریبا اتیا کاله یا شاوخوا کېږي چې راوتي دي او ډیر کامیاب دي، او خصوصا په افغانستان کې زه تاسو ته ویلی شم چې ډیر موافق دي. دوه دوزه لري چې په نهه میاشتنۍ کې او بلې په اتلس میاشتنۍ کې تطبیقېږي، او دا ماشومان د دغه مرض نه ساتي. نو ضرور نه ده چې موږ یې په مرض اخته کړو چې هغه بیا آینده کې مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، موږ دلته زیاتره د ماشومانو په اړه باندې خبرې وکړې، هغه چې عمرونه یې لوړې دي، مشران هم په شری باندې اخته کېږي که نه یوازې دا مرض باندې ماشومان اخته کېږي؟
نو په داسې ټولنو کې لکه افغانستان کې چې ډېر محدودې وي، اول پکې واکسین نه دي شوي، دویم پکې داسې رفت آمد ډېر نه وي چې دغه کلي ته یا د دوی شاوخوا ته د شیری مرض راغلی وي، نو هغه کېدای شي چې هر وخت د شیری نه میکروب یا ویروس دوی ته راغی، دا په مرض اخته شي. موږ په افغانستان کې لیدلی دي چې تر اوولسو کلنو اتلسو کلنو پورې کسان، حتی چې د پوهنتون محصلین وو، شیر نیول دي، ځکه هغوی قبلا د شیری د ویروس سره هم تماس کې نه وو، واکسین یې هم نه و کړي، نو کله چې بیا تماس کې شو بیا نیسي. خو معمولا دا مرض تر پنځه کلن نه دي، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې پنځه کلن نه وروسته ماشوم ټولنې ته داخلیږي او مکتب ته هم ځي، مسجد ته هم ځي، نورو ماشومان سره تماس کوي. نو که واکسین نه وي شوی کېدای شي شیر یې هم ځای، لکه تاسو چې مقدمه کې ویلې چې شیر یې متاسفانه په افغانستان کې ډېر زیات دی. زه یو ټکی تاسو ته وایم چې زه د واکسین د پروګرامونو چې د درې نوي کال نه چې ما په شروع کړي، یا د دوه اویاوم کال، د دیارلس او دوه اویاوم کال نه دونه موافق پروګرام دی چې شیر یو وخت کې نه که درته وایم د تېر دور د طالبانو کې د شیرې تعداد په ټول افغانستان کې درې زره نه و، او اوس په یو کلي کې دوه زره او یو نیم زره او په یو ولایت کې ته نه کېږي. علت یې دا دی چې واکسین خراب شوی دی، واکسین خلکو ته نه رسېدلی.
ډاکټر صاحب، تاسو ته به بیا هم بېرته را وګرځو. اورېدونکو، تاسو هم کولای شئ چې اړیکې راسره ونیسئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمېرې وایم: 00 3 2 2 1 4 5 1 او 00 3 2 1 4 5 1. دا زموږ د سټډیو شمېرې دي. کولای شئ دې شمېرو ته زنګ ووهئ که چېرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ. له دې ځایه زموږ همکاران بېرته له تاسو سره تماس نیسي. اوس راسره اورېدونکی شته، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ فکر کوم چې اړیکه یې پرې شوه. زموږ همکاران به هڅه وکړي چې دوی بېرته راواخلي. موږ سره د خبرونې بل ډاکټر هم وصل شوی دی، ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. ابراهیمی صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. ابراهیمی صاحب، مخکې ډاکټر صاحب رفیقې په دې اشاره واچوله او روښانه کړه د موضوع چې د شری لپاره واکسین ضرور دی. په افغانستان کې اوس مهال تاسو چلته یاستئ د ماشومانو لپاره، او په کومه سیمه کې چې تاسو خپله دواخانه لري، شفاخانې ته ځئ، تداوي کوي، څومره کسان درته راځي چې د هغوی میندو ماشومانو ته واکسین نه وي کړي، یا بله داسې څه ستونزه رامنځته شوي چې هغوی نه وي توانېدلي دغه واکسین خپل ماشومانو ته واخلي، او څومره لاسرسی واکسینو ته ستونزمن ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو. تاسو ته او د پروګرام مونږ ملمنو ته هم په خپل واسه سره سلام. د ټولو مریضانو د روغتیا په هیله، تاسو چې څنګه په نو کړه چې واکسینو د موضوع په حق له نن سبا چې دغه د واکسینونو پروګرام ان څه چې تر کومه حدا په روزانه ژوند کې چې په شفخانه کې کار کوي یا په کلینیکونو کې لاسرسی ورته ډېر، هر روغتیایی مرکز او شفاخانه کې د واکسینو یا خپل واکسیناتور یو جدا بخش او څنګه لري چې په هغه کې نه یوازې د شری واکسین نه، بلکې ټول دی، حتی د هپاتایټس بی ساده اصطلاح چې وته تور جوړه وي، نو یا مهمه واکسینونه چې تر 15 کلنۍ یا د نه پورته عمر لپاره کېږي ټول اویلیبل دي او موجود دي شته. خو متاسفانه دلته اکثره خلک چې عامه پوهاوی یو څه کم به د واکسینو په اړه، او ورسره یو میندې چې د واکسینو د اهمیت او باغه دغه باندې نه دی پوه شوی څومره دوی د ناروغۍ په مخنیوي کې یعنی هغه رول لري. یعنی په ساده اشتراک چې عامه پوهاوی د واکسینو په اړه متاسفانه کم خلک سره
یعنی په ټوله کې په شفاخانو کې کلینیکونو کې واکسینونه شته خو خلک دلچسپي نه لري چې راشي. دا ما پوهاوی سربېره بل هم داسې څه علت شته چې میندې پلرونه زړه نه ښه کوي ماشومانو ته واکسین وکړي؟
نو اکثر دا سیدی لکه دا موضوع تر یو حد پورې مربوط کیږي. د مثال په توګه د یو ماشوم د واکسینو هغه کوم ټایم ټیبل یا موقعات هغه پوره وي، خو چون یو ماشوم یو عادي زکام یا ریزش په ساده ناروغي ولري، دوی داسې یو عقیده موجوده ده که چېرته دغه ماشوم ته واسه واکسین تطبیق شي دا نور نقصانونه نور مشکلات جوړوي نور جانبي عوارض رامنځته کوي. دوی دغه یو عادي زکام ریزش په وخت کې هم ماشوم ته واکسین نه تطبیقوي. دغه پروسه هم داسې ده چې د واکسینو جدول یا د خراب شي په عملي ترتیب باندې ورو ورو بلاخره داسې یو حته ورسېږي چې هغه کوم واکسین چې په کوم عمر کې کوم لپاره پکار یې هغه وخت یې تیر شي. کله چې وخت تیر شو هغه وروسته بیا د واکسینو کول چې هغه مربوطه ناروغي چې لپاره تطبیق کېږي هغه ماشوم ونیسي، نو بیا که واکسین وکړي هم کوم خاص فایده او ګټه بیا نه لري.
ابراهیمي صاحب، دغه ستونزه بیا د ډاکټرانو لخوا ده که د میندو پلارونو لخوا ده؟ ځکه کله کله داسې کېږي چې هغه ماشوم ناروغ وي او خو د واکسین وخت کله چې ډاکټر ته ویسي هغه ورته واکسین نه تطبیقوي. یعنی دا ستونزه د ډاکټرانو لخوا ده؟
نه، ډاکټرانو لخوا نه ده. مونږ خو بار بار زه خو څون خلک دغه بخش د اطفالو کې زه تخصص کار کوم، نو بار بار دغه بدون دې چې هغه ما سره یو څوک مشوره وکړي چې روزانه خپل ناروغ تبا ولری یا زکام ریزش ولری سینه بغل ولری اونو که چی دی واکسین هیس کم ستونزه نه جوړی
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب ابراهیمي. تاسو ته بیرته راګرځم، د ډاکټر صاحب غږ یو څه قطع وصل شو، په دې اخره کې زه به خبره تاسو ته بیا ځلې تکرار کړم. ډاکټر صاحب خبره دا وه چې که چیرې ماشوم ناروغ وي، ریزش ولري، زکام ولري، تبه ولري، په دې حالت کې کولی شئ تاسو ورته که د واکسین وخت پوره وي واکسین وکړي. په دې اړه به نور هم له ډاکټر صاحبانو وپوښتو. اوریدونکي هم راسره دي، دوی به هم راوخلو. نو مراته واخلئ له کوم ځای ماړي کنیولې مهرباني.
تاسو ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زبلای دا وخت له غزنی نه خبرې کوم.
غزنی نه ستړی مشه زبلای صاحب، مهرباني څه پوښتنه کولري؟
ډېره مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو، سره مې پوښتنې دوه درې دي. البته دا چې تاسو په واکسین خبره کوله دا پوښتنه دا اوس راته پیدا شوه. ډاکټر صاحب محترمه، که چیرې داسې ویل کېږي یعنی څنګه که هغه د واکسین دورې بشپړې شي، کومې دورې چې ورته ټاکل شوي دي، بیا هېڅ هغه ماشوم په شیرې نه شي اخته کېدلی چې پستدي راچټېږي؟ دوهم، که چیرې یو یعنی په عامه اصطلاح په کلو بندو کې ویل کېږي وایي کله چې یو ماشوم په شیرې اخته یي، هغه باید پر بدن ګرمکې یا دانې ولري تر څنګ یې تبه یي، آیا نور عوامل هم شته له دغو ماسې واسې هغه پکښې هغه په شیرې اخته ده؟ او بل، که یو څوک په شیرې یو ماشوم مبتلا یي، څه باید وخوري څه باید
وخوري؟ مننه. کور ودان ژوندۍ اوسې زبلای صاحب چاړي کې د نیولې وه له غزنی نه. ستا دې دریو پوښتنو ته به ډاکټر صاحبانو که څه هم یو برخه یې ځواب کړې ده، خو بیا به هم تاسو ته ځواب درکړي. بل اورېدونکی هم راسره ده، نوم راته واخلئ. مهرباني، نوم مو واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
ډاکټر صاحب سلامونه وایم، محمد نایب اختیار یم له شیندن نه.
شیندن نه ستړی مشي، مهرباني که څه پوښتنه لرې له ډاکټر صاحبانو.
بعد خورکی دامی ویلی چې داستا سرادون د موږ په سیمه کې د شپې د خوا کار نه کوي، پر لنډو څپو د ورځې د خوا اورېدل کېږي، د شپې د خوا کار نه کوي. نو پوښتنه مې دا وه د ډاکټر صاحب څخه نه چې په کم موسم کې دا سرخکان ډېر معنی خلک به اخته کېدلی شي؟ دا مې پوښتنه وه.
مننه کور ودان، حتما ساسي پوښتنه به له ډاکټر صاحب نه وپوښتو. کور مودان اوریدونکو چې اړیکې مو نیولې وي، ډاکټر صاحب رفیقي که تاسې ته راشما پیل بدم دې موسم نه وکړو چې په کم موسم کې ډېر کوچنیان په دغې شری ناروغۍ باندې اخته کېږي؟
هم د شیرې دپاره د پسرلي لومړنۍ ورځې یا د ژمي اخرنۍ ورځې ډېرې دي، خو اوس دا ویروس دغه کتابی دغه ډیر نه تعقیبوي، ځکه شیری چې په محیط کې وي یا تا په اوړي کې ده، اوس خو هوا په افغانستان کې ډېره ښه ده. مخکې تاسې مو ویلې او د ایم ایس ایف د راپور د رویه واقعیت شته، ځکه چې کله دا نور عوامل منځته راشي شیری ویروس زموږ په محیط کې شته، ماشومان تراکم ولري، لکه اوس د دې سیلابونو د وجې یا د نورو طبیعي پیښو له وجې دا داخلي مهاجرتونه شروع کېږي، دوی په کمپونو کې اوسیږي خلک، یا یو کور ته د اوږدې مودې لپاره بل کور راځي او دوی سره اوسیږي. نو دغه خطسه د موسم تقریبا بدل کړی دی، خو معمولا د پسرلي په شروع کې وي دا ډېر وي، یا د ژمي په جریان کې چې هوا سړه وي، ځکه زیاتر په ژمي یا د پسرلي په اخرو کې چې هوا سړه وي د وجود مقاومت هم ټیټ وي، نو دا ویروس ډېر حمله کوي.
او زموږ د بل ورور پوښتنه چې له غزنی نه زنګ وهلی او د زابلي صاحب پوښتنې دا وي چې د واکسین په اړه باندې کله چې وخت پوره شي او پای ته ورسیږي ماشوم په هغه وخت کې واکسین نشي، په دې سره معافیت په بدن کې د دغه ویروس په وړاندې له منځه ځي، او بله که څه حل لاره ورته شي لکه ماشوم واکسین نه شو وخت هم تیر شو، د دې امکانات بیا ډېر دي چې دغه مرض ورباندې حمله وکړي؟ کم دا شرې په نظر کې ونیسو
کلک د دې په اخلاص لږ مخکې ولاړ شم. کومه مور چې سالمه مور وي یا یې شیرې تیر کړي یا واکسین شوي ماشوم یې تقریبا تر نه میاشتو پورې دا په شیری نه اخته کیږي، ځکه دا د وجود مقاومت چې دی دا معافیت یا انټي باډي د مور نه د کوچني ته راځي، یعنی نه نیسي هغه وخت کې نیسي چې په کورنۍ کې یا په محیط کې ډېر زیات ماشومان اخته وي او د دې ماشوم سره له میکروبونه ډېر زیات په تماس کې شي، نو کېدای شي چې ونیسي خو دغه هم ډېر ضعیف او کم وي. اوس به راشو واکسین ته، دا وجه ده چې موږ ویو چې واکسین دې د نه میاشتو وروسته وشي، ځکه وجود کې مدافعوي سیستم کې دلته دغه شته، دفاع شته د ویروس په مقابل کې، او د نه میاشتنۍ نه وروسته که موږ واکسین ورکړو د دې طبیعي انټي باډي کمیږي او نوي انټي باډي اخلي. په ځینو واقعاتو کې لکه ایم ایس ایف چې تقاضا کوي چې د شپږو میاشتنو واکسین شي، دا په هغه وخت کې موږ د شپږو میاشتنو کوو چې کلي کې یا منطقه کې شیری ډېر راغلی یا خلک د کمپونو په شکل اوسیږي، دغه واقعیت کې د شپږو میاشتنو شروع کوو. نو بیرته به راشو چې کله چې ماشوم د نه میاشتو شو او واکسین شو، د دې وجود کې انټي باډي جوړیږي، موږ په اتلس میاشت کې دا بیا واکسین کوو چې دا دوباره وجود را بیدار شي او د انټي باډي جوړه کړي. کوم ماشومان چې شپږو میاشتو نه یا د دې نه مخکې واکسین شوي وي، دوی باید تکرار بیا واکسین شي دغه د نه میاشتنۍ او د اتلس میاشتنۍ چې دغه انټي باډي پوره تامین شي. کله چې ماشوم واکسین شو او خصوصا دا دوه دورې پوره کړي، د دې په وجود کې انټي باډي کافي اندازه جوړیږي، دا په مرض نه اخته کیږي. ډیر استثنایی یا ډیر کم ماشومان اخته کیدای شي، چې بیا هم زه وایم چې هغه صورت کې اخته کیږي چې شاوخوا یې مرض ډیر زیات وي، مګر دا مرض دونه زیات د تشویش وړ نه وي او ډیر خفیف وي. د ورور که سوال دی چې موږ څنګه وکړو چې منطقه کې شیری ورکو، موږ که چېرته په یو کلي کې سل ماشومان وي او دا سل واړه واکسین شي، نو زه مطمئن یم چې په دغه کلي کې بې شیری نه راځي، مګر که چېرته په سلو کې لس او پنځه واکسین شي او دا نور بیا په شیری اخته شي، نو په خپله شیری پیرا راتلونکی دی. نور سوالونو ته زه دوام ورکوم او جواب ته وکنه تاسې
مهرباني. تاسې که څه هم وړاندې په دې خبرې وکړي چې علیم د دې مرض څه دی، هغه څلور دورې تاسې په تفصیل تشریح کړې، خو زابلي صاحب ته کې یو ځل بیا وایي مفصل.
دغه بیا هم ښه سوال دی، ځکه زیاتره اگر چې زه تاسو ته ووایم چې دا شیری داسې یو مرض دی چې میندو تشخیص کړی ډاکټر ته راځي، ډېر آسان ځکه ډېر معمول دی او ډېر شته. په ځینې ملکونو کې اوس که په امریکا کې یو شیری راشي، شاید د اطفالو ډاکټر هم پی ایس پی نه، ځکه دوی نه دي لیدلي. نو ما مخکې ویل چې دا بخار راځي د غوږونو او د څټ نه او سهولته او بالاخره تنې ته او خېټې ته او لاندې ورنونو ته او بیا ورکېږي هم په همدې طریقه دا بخار پرې راځي. مګر دا بخار حتمي دی چې ډېر په ټولو ماشومانو داسې په یوه اندازه ریشي، ځکه ما مخکې ویل هغه چا چې مقاومت یې ښه دی، صحت یې ښه دی، یا واکسین شوي دي یا یې مور واکسین شوي وي، دې ته دا ضرور ده چې دانې پار زیری شي او ډېرې وي، هغې ته کم کمې بخار پیدا کېږي. او بیا کله چې ښه کېږي دا یو شی چې ما نه مخکې هېر شو، کله چې بخار بېرته ځي آخر کې بیا داسې لږ پوستکي موستکي کوي، خصوصا هغه ماشومانو کې چې مور یې نه مینځي. دا یو بد دغه چې دی چې اشاره ورته وکړو، عادت چې دی کله چې څوک په شیرې اخته شو بیا مخ نه مینځي، ځان ورته نه مینځي، او دا ډېر خطرناک دی. بیا به په دې وایو چې کله چې مخکې دی چې مرض اخته شي، لاسونه او مخ یې باید په صابون وینځل شي. د هر ماشوم، البته د روغ ماشوم، خصوصا په کوم کور کې چې مریضي ډېره وي، دا ډېر ضروري ده چې په ورځ کې درې وارې هر اقل مخ او لاس دې په صابون وینځو، ورځ کې یو وار ورته غسل ورکړو، چې د دې په وجود کې میکروبونه نه وي چې کله مرض پرې راشي چې دا نور امراض. ځکه موږ مخکې ویلې چې د شیرې خپله دونه خطرناک نه دی، مګر شیرې خطرناک په هغه وخت کې دی چې د نور اختلاطات پیدا کړي. مثلا سترګې کې چرګ پیدا شي، میکروب پیدا شي. غوږ کې ډېر خطرناک دی چې داخلي غوږ میکروب پیدا کېږي، چې هغه بیا میکروبونه زموږ په وجود کې شته. وجود چې د شیر نه راټیټ شو، مقاومت یې ټیټ شو، هغه میکروبونه راژوندي کېږي. په شوش کې سینه بغل پیدا کړي، په زړه کې آتا تکلیف پیدا کړي، همداسې په کولمو کې د اسهال او پیچش پیدا کېږي. نو په همدې وجه ده چې موږ باید ماشومان پاک وساتو. او د دې ورور سوال همداسې د خوراک په هکله ویلي وو، ما مخکې مو ویل که ښه خوراک ورکړ شي، مایات یې پوره شي، دا د خطر نه ساتي. زه دې تاکید کوم چې په هر وخت کې چې ماشومانو ته په نورمال وخت کې مو به ډېر ضرور دي، خو خصوصا که تبه ولري یا کوم مریضي باندې اخته یې، مایات، اوبه، چې هر شی چې وي، که مور په ښه وخت کې وي، د مور ته زر زر ورکړشي، یا ته د مور ډېر شیدې او شوروا او مستې او شړومبې وخوري، چې شیدې لا زیات شي، چې ماشوم اوبه تکمیل کړي. او که لوی ماشوم وي، نو په کور کې هم دا کوم خواړه چې دي، شوروا ده، که شیدې دي، مستې دي، البته هر شی چې ورکوو پاک باید وي. او خوراک کوم ماشوم ته چې کوم خوراک مونږ ورکړی دی، هغه ورته ورکړو، بس په خپله د دې ټول خطراتو مخنیوی مونږ کولی شو.
ډېر زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي راسره دوی برا واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ابراهیمي ته ورشو. نو مو راته واخلی له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ مهرباني ستاسو اړیکه واصل ده.
السلام علیکم پریدی خورکی، سلام علیکم خال دادا سرا دی طول محترم اردن تواز لحاد اطلم به هلمن ولی اصخور جانی
اطل صاحب هلمن نستره میشه په خیر راغلی په هلمن کې خو کمی ورسته چړې شوې دي، حال ته ډیر ماشومان په شریخته کې ساسي پختنه مشخصا ډاکټر صاحبان نڅه ده.
مننه خدای پاک قدر وکړي، دوه ډاکټر صاحبان تم سلامونه وایم. خورجانې په هلمند ولایت کې ولاړه د شری واکسینه دغه چری خورجانې ډېر مثال خبرې زیات د ماشومان اکثر اخته شوي دي چې مالي بری دي خورجانې. خو خبره داسې ده چې دلته دا واکسینان هم مثال خورجانې راځي، د اکثر ماشومانو د واکسینان کړي، خو د هغه وروسته هم مثال خبرې داسې ماشومان شته چې نیولې د واکسین وروسته، یعنې د واکسین دورې پوره شوي خورجانې ولا زه دې ته فکر اخیستی یم. نو چې دا داسې دي ډاکټر صاحبان، زما دا پوښتنه هم دغه د خورجانې چې ایا دا واکسین مثال د خبرې داسې دي چې دا شری بته دا کوچنی ونیسي، تاثیرات یې کم، مثال تاثیرات نه باندې کړي، که داسې پر مخ یې نه نیسي. او بل داسې دي خورجانې، یو شری دي، یو دلته موږ په عامې اصطلاح کسواک ورته وایو، دا اکثر انسانانو دغه ورته وایي خورجانې، د دا ماشومانو پر ګیل باندې یو رقم ګرمه کې راپورته کېږي خورجانې. دغه مثال دغه اوس ډېرې زیاتې شوي، دا کسواک موږ ورته وایو. نو نه پوهېږم چې په طبابي دغه لحاظ ډاکټران صاحبان څه ورته وایي، موږ دلته کسواک ورته وایو خورجانې. دغه مایان هم دلته زیاتې شوي دي په هلمند ولایت کې،
دا د ګرمۍ په وجه باندې بدن سور سور کېږي، همدا یادوي
وہ خورجان دا گرم کی بغیر رپورٹ کی جاو ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحبان دا خورجان دا پوسٹک یعنی دا جل پ دغه باندې ز یو مشخص پوسټن زین کوم خورجان کدا پوسٹک ڈاکٹرانی
دوی د ماشومان متخصصان دی خطا سی پوښتنه وکي ک چیرې دوی غختل جواب بدر کی.
مننه خدای دې قدر وکړي. پر دې خورکی زما د ودانې ماشومان دی، دا د جلد دا پوسټک په مرزي تقریبا دا سیاته کار کیږي، چې دا مشری لور مده، نو دا اته کال کې بل په پسې زین دي خورجانې د شپږو کالو دی، دا د پوسټکي په مرزي اخته دي. پر دې پوستکي باندې خورګان یو رقم د اوبول د کی تڼا کرا پوت کیږي همداسې هم د وینو د کی تڼا کرا پوت کیږي بیا غا تڼا ته چې وچی خورګان هغه د چری ډیر غا تپسي ابل داسې در جلانی خورګان در پوستکي لاندې میده میده د خشخاش وزن باندې مقداري داسې کوشنکی ګرمه کیمرا پوت سوی دي او د ماشومان خورګان چې کله بازی کوي مثال ساتيري کوي چې ما دې خوږی ضربا وخري پر دامز کې باندې یا څوک زنیو مشکل خورګان د پوستکي اندازه باندې فروت به د پوستکي زنیو واوري نو زما د ډاکټر صاحبانو صدا پوښتنه ده چې مثال مادل ته په هلمند ولایت کې د اندازې زیاتې دوايي پکړي د خپد بخل تاسو وامه چې کومه نتیجه نه ده ورکړي چې دا څه د ډاکټر صاحبانو ما ته د تداوی لا راوړي
اتر څه په بخنه سره کله چې ماشومان ډاکټر ته وړي درته څه وایي چې دوی ته څه ورکا څه ور باندې وخوره دوا درکې نه درکې
خدای دې ته په حقیقت کې ما به اندازې زیاتې دوايي باندې کړې دي یو ډاکټر ما ته دا نه دی ویلې نه دا مرزې نه تشخیص کړې چې دا مرزې د څه واجه څخه د علاج لري نه لري داغه سی دوا وراکی خورجان یو ډاکټر ته چوار سم دوا وراکی هغه ما شمان هغه دوا یو خري نس وسره شبیا بل ډاکټر ته واسه هغه بل نقصان دی دروسه دا سی دغه ما ته نه د ښتر خورجان د تداوی لارې ما ته ډاکټر نه درا شو چې دا مرزې یا مثال علاج لري چې نه لري نو ډاکټر صاحبانو سم دا پوښتنه ده چې ما شمان دا مشري لور خو زاد دا تو کال د خورجان یعنی چې ما دې معمولی ضربه وخري دا پوسته کې سره لکه داغه شی باندې واری دا سی خوري نس خوروبه سی خورجان
مننه کورونه تل صاحب حتمن ساسي پښتني به ډاکټر صاحبانو مخه ته کې دوبل اوریدونکو هم را سره د دوی بم را وخلو نو مور ته وخلې لکم زماري کني والی
السلام علیکم از تو خیم در بل ولایت شاجول ول سوالیس کو است سره
پاره کې کیم میرا بانی
مننه سره خورشته ام یو داس ناروغه ده سدا کله کله مهلکه او خطرناک هم تمامیږي نو زه په خپل په دې کې نه باندې سری تک کړه یم خو الحمدلله روح دې خلاص شوم دې پوخ شوم او شنه غالي نه ته کې کړی لکه اس کو سم نه پوخ تر اوسه پورې نو ان شاء الله تاثیر نه در باندې کړی نور که سې د کوي مرزونه هم وو خو به مشک په دې کې زما په دې کې وو سم یو پر هاست یو ستن دی راول غول خو زما به ما دې پېت کې دا به کې وو سم پر هاست ستن دی راول غول نو نه خبر شې دا واکسین د پاره و دا مرز د څه د پاره خو له کوم دا چې نه پیېدو او له محترم ډاکټر صاحب څخه دا څنګه دا چې مثلا دا مرزونه اکثر د وخت تر کښنیانو باندې تاثیر کوي په ورختوب کې سړی ته کې کوي پر لویانو باندې کار نه لري یعنی نه پرمناسي دي چې دا مرز او اکثر د وختو دا په ځمی کې په سړه هوا کې نو کله چې په دې سری باندې یا په دې سرخکان باندې د موږ چینان اختصاصي نو موږ دې ګرم وساتو کله ور باندې اچو خو له کوي او کیسه خلاص یې نو دا پښتنې دي زه د خمنن
ډیر زیات مده نه کور ودان ته خصه پی او بل اوریدون کوم راخلو بیا ابراهیم صاحب ته ورشنو مور ته وخلی لکم زماره کنیوالی مهرباني نوم دی وخل لکم زیداری کنیوالی
فریدی خوري سلامونه می قبول ک سلامونه تاسو تاسو ملمنوته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قری محمد ایوب پښتون ایم لجب جان
امنه نه مهرباني او بخیم په پایل کې غوونه پیژنده قری صاحب پښتنه موور
او دا خو چې سړی ارسونه سپینځلې کیږي ځکه هم تغیر خوري پروا نه کوي
نه نه دغه دې چې هغه سلام مو ډیر لند وزه کومونه پیژنده
او خوري کې ډیر څه موضوع متکل یو موږ د ستای ډاکټر ستای رادیو څخه ډاکټر صاحبان سه او جان مننه او تشکر کوم چې موږ د پډیر موضوعاتو کې غیر کی واقعا نه ده دا د دې مهرباني او شفقت د رسنۍ او ډاکټر صاحبانو خبره ده چې یو د شری مرز له کاتل سره چویل یو په دا ګرمۍ کې پر دغه کوچنیانو باندې الا پر لویانو باندې دا میده میده تڼا کې د ګرمۍ کې راپورته کیږي باقي خلک چې آگاهی نه لري دام په شری کې سادي زه فکر کوم دا به شری نه او بل خبره ده چې دغه شری په ځواني کې هم سړی نشي ما د کوچنوالي شي چې شری نیو کې هم لیدل دي او بیا په ځواني کې د ځوانانو د لویانو خلکو د شری نیول هم لیدل دي دا داینه دي چې تنها کوچنی نشي بلکې لویان هم نشي نو زه ډاکټر سم یو دوی پښتنه دي
مهرباني
اول خو په چې دا واکسینان براله که د پولیو وکړه نور ولا نور دلته یو نو وسوې تبلیغات موږ د گاونډیان د خوا کې د لپاره موږ به تاثیر کوي چې دا واکسینونه مکوې دا آرام دی او دا دی الحمدلله و ټول خلک د واکسین په موثر په موثریت باندې و په د ټول خلک واکسین کوي واکسین ته تسلیم دي او د ډاکټر سره مې دې پوښتنه دي دغه د شری نیول کچيري په خاطبه د شری یو څوک ونیوي دا سپینسرو به عرق ورکوي خوله به ورکول پر لپټوي به د ډبرو عرق به ورکوي یا به دا کورنۍ دواي ورکولې یا به د تبرک د پاره سپلنی دوه ول سپلنی خو ته به پرې دغه جلا خبره ده چې ځغ باندې ونه شي او درن ځغ باندې ونه شي دا د خلکو دغه دغه د شری په وخت کې دغه عرق ورکول یا پر لپټول دغه د شری په مؤثریت کې څومره تاثیر راوړي یعنی په جوړېدو کې
زرار ډیر دی کې پایدا ډیر ده دغه پښتنه مې نه کول ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه کور ودان قریصه پښتون و چې د زموږ دایمي اوریدونکو دی ما سلام سمونه ورې د زکه ورته غوونه پیژند چې تاسو خفه شوی نه یاست ابراهیم صاحب تاسو ته براشو زموږ اوریدونکو ځنی پښتنې وکړي اول به د دې قریصه پښتنې نه پیلو کوچی کم څوک چې په شری اختوي هغه ګرم ساتل یا خوله ور باندې کول زکه چې عموما تبه په دې وخت کې خلک نیسی او دا ډیر شوی دی چې هغه ته وایي چې تخواله وکي ورسره خکېږي تاسو مره تاثیر لري په خکېدو کې
زه خو به په دې اکل دوه مره وایم یوازې د شری په ناروغۍ کې نه بلکې ټول هغه ناروغۍ چې تب جنې وي بیا په ساده سره ټول هغه ناروغۍ چې تب د منځ راتلو سبب ګرځي په دې کې اثر مهم رول دا چې هر وخت چې یو ناروغ تب نیسی د تب کنټرول ډیر مهم ده ځکه لوړه درجه تب په ماشوم باندې راتلل نقصانات لري خپل نور نقصانونه دماغي تخریبات د پزړه باندې د کار زیاتېدل او سره د اکسیجن ضرورت ډېرېدل دا ټول حالات دي چې هر انسان باندې لوړه درجه تب راځي دا ټول مشکلات ورسره موجود دي نو کله چې ناروغ د شری په وخت دون دې شری نه تب په ناروغ باندې راځي په دې حالت کې ناروغ باید مونږ نه کو ځکه چې د وجود حرارت درجه کېږي او د حرارت د درجې نور لوړېدل نور مشکلات ځان سره زیږي په دا وخت کې د ناروغ تب باید ساده استلال علامدې ټوټې علامدې ټوکرونه په ماشوم باندې کوي تر څو موږ دې تب کنټرول کوو او په وخت کې تبه کمون کی درمل باید ورسره استعمال
دغه ساسي خبر لګي قط وصل شو یعنی پټول کی دغه ډول خوله کول چې دا پټو دا سم نه ده
نه دا سم ان دا زکه په زیاتې درې هټه داسې حالت راشي کې شوجود هغه به نور نشي تحمل کولای نو تحمل په وخت کې بیا اصلي خلطول پیږي پوهنا ماشوم باندې د دماغي تخریبات او لوجنه یا په دماغ چې دا کم لوړه درجه ته به تاثیر کوي په ماشوم باندې جټا یا په حمله یا په ساده اصطلاح د لاسونو د پښو کګیدل یا اختلاج راځي نو په ټول هغه ناروغي چې ته بره پاره کې د تبې د کنټرول ټول په خاطر باندې ناروغ یو نه یوازې دا چې موږ باید بلکه لامده ټوکرونه او د تبې کمول کې درمل باید استعمال
د دغه ټوکرونو سربېره چې چرته ماشوم وي کلوي وي د تبې کمول او کنټرول لپاره کدوی حمام وکړي یخې وب په ځان واچوي د حلار ده
بلې دا ټول هغه حالات چې د وجود د حرارت درجه راکته کوي دا د لامده ټوکرونو استعمال وي یا د لاسونو په خو په لاسو په خو باندې یا په مخ باندې په سر باندې د اوبو شول دي دا ټول هغه حالات چې د وجود حرارت درجه راکموي
مننه تاسو به سره ګرځم ډاکټر صاحب رفیقی که تاسو د تل صاحب پوښتنې ځواب کړی دوی ویلی وو چې چیرته کوم کسانو ته چې واکسین وشي او دغه وخت ور باندې تیر شي لکه اوس اتلس میاشتنی یا نه میاشتنی ماشوم ته واکسین وشي خو دا چې لږ غټ شي بیا د شیری یا بل ډول کوم واکسین چې ورته شي ویل دي امکان شته چې دغه ناروغي باندې اخته شي یا کنه بدن کې دغه مرض پر ضد باندې معافیت پیدا شو
مخکویل ک سم سره پوه شوم ار څوک چې واکسین شو دا د مرض نخلاص دی هغه وخت بیا اخته کیږي چې د مقاومت ضعیف شي او یا په محیط کې میکروب ډیر زیات شي غیر لاغې نه اخته کیږي که چېرته مونږ واکسین کړو که چېرته واکسین شوی نه یې د اتلسو میاشتو نه تیر شوی اگر چې د افغانستان پروګرام نه واکسینوي په نورو ملکونو کې لکه اوس په امریکا کې حتی لویانو ته هم واکسین ورکوي چې چاته قبلی سابقې د واکسین نه وکړي. نو هدف دا دی چې ماشوم چې واکسین شوی وي بیا ضرورت نشته، او که نه وي واکسین شوی احتمال د دې شته چې بیا یې ونیسي.
او ډاکټر صاحب، دا تلسه پوښتنه دا هم وه چې د شیر نه علاوه چې سری سری ګرمکۍ په بدن راخیږي، د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په وجه باندې ځینې خلک هغه سری سری ګرمکۍ ور باندې راخیږي بیا ډیر خارښ کوي. ځینې خلک وایي غلطیږي چې دا اوس شیر دی که نه دی، په دې برخه کې څه توصیه لري ورته؟
دا تل سه ډېر ښه سوال وکړه او ما ته په ذهن کې راکړه چې زه د دې نورو امراضو نمونه هم واخلم چې هغه شیرې ته ورته دي. اول رشته ګرمدانی یا ګرمکی چې دی انګلیسی کې ورته هیټ را شوی چې دا په ګرم منطقو کې لکه په افغانستان کې ډېر دی، یو د کابل نه بغیر او بامیان نه نور شاید په ټولو مناطقو کې وي چې دا د حرارت په ذریعه پیدا کیږي. او رشته کله خارښ هم کوي، او خارښ هغه وخت کوي چې ماشوم پوستکی ښه مینځل شوی نه وي، پاک نه وي. هغه لږ فرق لري، هغه د سروالی ډېر نه لري، او که داسې فشار پټاړو په هغې نه سپینېږي، د شیرې داسې نه دي. دا کوڅې کې چې وروسته ویل کوڅوک څوک ورته وایي څوک ورته کوڅې کوي، د هغه هم بخار لري، خو هغه بخار فرق لري. په یو ځای کې چرګ کړی، په بل ځای کې پوستکی تتلی، او دانې هم نسبتاً غټې وي. بل کله چې ځینې ماشومان دوا خوري د هغې سره هم بخار پیدا کوي، هغه هم هغه دوا چې قطع شو ورسره ورکیږي، خو ته به ورسره نه یې ریزش، ورسره نه یې ټوخی، نه یې په شاوخوا کې شیری، نه یې نو پېژندل کېږي. او مور پوهېږي چې دې ته مې دا دوا چې ورکړه دا پوستکی پیدا کړو. ځینې وایي چې ډاکټر ته راوړي وایي چې شیر یې پیدا کړی، حال دا چې د دوا سره حساسیت وي. بل یو بل مریضي د مخملک یا سکارلیټ فرتو یا هغه هم داسې کېږي، بخمل غوندې بخمل ټوټه لکه په وجود چې سور بخمل غوړولی، چې هغه هم تبه لري البته، خو دا نور علایم لکه د سترګو پایدنه او پوز پایدنه او ټوخی او دا ورسره نه وي. او هغه هم په کور کلي کې نور د مخملک یا سکارلیټ فور پیدا شوی. نو دا ډیره ښه خبره ده چې په اوړي کې تبن ګرمه کې په اوړي کې وي ټوخی صاحب وویل، او موږ باید دې ته متوجه شو. قاري صاحب هم وویل چې دا خبره باید خلک غلط نه کړي چې شیری فکر وکړي. او مخکې چې تاسو خبره وکړه د ګرم ساتل، دا د ډاکټر صاحب ډېر فوقلاده جواب ورکړ. که ماشوم ساړه کېږي موږ یې تود ساتو، مګر چې تبه لري او شیرې په خاطر او موږ یې ګرم ساتو، نو د ماشوم دماغ او ګردو ته او نور وجود ته ډېر تاوان لري. نو زه بیا هم ګستاخي کوم، د ډاکټر صاحب خبره تکراروم چې دا ډېر اشد ضروري دی چې موږ باید ډېر کوټه ګرمه نه کړو، او د کوټې هوا ته تاریکي روشني نه پرېږدي. حال دا چې د شیری میکروب چې دی په آزاده هوا کې ډېر زر د منځه ځي، او کلمر ورسره ډېر زر له منځه ځي.
ډاکټر صاحب، دا تل صاحب یو بله پوښتنه، بله زما غږ لري، دا تل صاحب بله پوښتنه د ماشومانو په اړه باندې وه چې یو یاته کلن و بل شپږ کلن و، ویل چې د دوی په بدن باندې یو ډول اوبلنی دانې دي چې کله پکې وینه وي کله پکې اوبه وي، او پوستکی چې هر څه سره تماس کوي ډېر زر بدن نه لرې کیږي. په دې اړه باندې څه توصیه ورته کولی شي؟ دا څه ډول ناروغي ده؟ هغې وویل چې هر څومره ډاکټران ته تللی مراجعه کړي ماشومان نه دي ښه شوي.
زه یو څه تاسو ته ویم، او دا ورور ته کاري صاحب اتل صاحب، دا د جلدی او د پوستکي ناروغۍ داسې دي چې خپله ونه ویني مشکله ده. او بیا که چاپې لږه دوام والي، لکه مونږ دا طبابت کې بخار ته ویل چې کاګل شوي که نه ځینې کریمونه په والي، بیا هم مشکله ده. خو معمولا په اطفالو کې مشخصې ناروغۍ دي چې د پوستکي داسې دانې پیدا کوي چې اول داسې پلی غوندې کېږي او بیا چوي، چې هغه لکه دا یوې دا چیچک اوي چیچک چې موږ ورته وایو، دغه دی یا چکن پاکس ورته وایي. او ځینې حساسیتونه دي، ځینې ناروغۍ شته چې که د ماشوم وجود کې مقاومت ټیټ وي او ځینې میکروبونو سره مواجه کېږي. نو زما فکر به دای چې دی هلته کوم جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي، او بیا غوی لازم هدایت ورکی. نو ډاکټر صاحب ابراهیم چون ځوان ډاکټر دی او وسم پریکټس کوي، نو کاغب کې څه ویل غواړي میره؟
مننه کور ودان نور بشو ابراهیمی صاحب. مننه ابراهیمی صاحب، که تاسو په دې برخه کې اتل صاحب ته څه لارښوونې لري مهرباني وکړئ.
مخکې چې متخصص مشوره و ته وکړه، زما په نظر باندې بیخي او پلاده ښه مشوره وه. او نظر د ټول هغه ناروغۍ چې کله د یو ناروغ پیواز مونږ ته وایي، خو کله چې د نږدې نه وکتل شي کاملا په هغه کې تفاوت موجود وي. نو زما مشوره د متخصص صاحب د تایید سره همدغه ده، که دا ناروغ شي ته د نږدې نه یا د پوستکي د متخصص سره مشوره وکړي،
ابراهیمی صاحب تو خی صاحب یو پوښتنه درلوده، ویلي چې په دغې شری باندې لویانه مخته کیږي، په کوم شرایطو کې، په څه ډول وضعیت کې د ماشومانو سربیره لویان په دغې شری اخته کیږي؟ پوښتنه مې دا وه چې زموږ اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې لویان هم په دغې مرض اخته کیږي، په شری ناروغۍ باندې اخته کیږي. یعنی کله چې یو لوی کس په دغې مرض باندې اخته کیږي، یو مشر کس په دې مرض باندې اخته کیږي، د هغه په بدن کې داسې څه کمبودي وي چې هغه ورباندې اخته کیږي؟ او کله چې اخته شي هغه څه حل لارې کولی شي؟ لکه ماشومانو غوندې هغې نه هم باید ساتنه وشي، که نه بل څه حل لاره هم ورته شته؟
بالکل، تقریبا دغسې ده. مونږ چې اصلا وایو دغه د شری د ناروغۍ رامنځته کېدل اصلا دا خو یو وایرسي ناروغي ده، او وقایه خو که چېرته داسې لویان چې هغوی واکسین هغوی ته نه وي تطبیق شوي، یا که تطبیق شوي وي په هغه دوز چې په کار ده په هغه اندازه نه وي، یا واکسین په هغه شرایطو کې چې لازم نه وي ساتل شوي او ورته طبعا دا مؤثر نه دي، نو کله چې واکسین مؤثر نه وي نو داسې یو لوی کس چې هغه ته یا واکسین تطبیق شوي نه وي، یا په کوچنیوالي کې تېره کړي نه وي، یا هغه دوزونه چې د واکسین لازم دي هغه ورته نه وي تطبیق شوي، نو طبعا لویان هم په دې ناروغۍ اخته کیږي. خو په لویانو کې چې دا ډېر خطر کیږي دغه ناروغۍ، دا اکثره بیا په حامله میندو کې ډېر خطرناک واقع کیږي، ځکه په هغوی یوې خوا د حاملګۍ ستونزې او مشکلات موجودیت تر څنګ، په د حاملګۍ په دوران کې د وجود معافیت یا دفاعي سیستم چون ضعیف وي، نو په میندو کې د ډېرو خطرناکو حالتونو د رامنځته، حتی د جنین د سیخت او ورسره یو تعداد نورو زیاتو مشکلاتو د رامنځته سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب ابراهیم، اقدام راته ووایي شری په ټوله کې که هغه ډېر وي که لږ وي، دا وژونکی مرض ده؟
بله، دا هم د وجود د دفاعي سیستم پورې فرق کوي. نو څومره چې د وجود دفاعي سیستم یا د وجود مقاومت، په ساده اصطلاح چې وایو مقاومت، یا د وجود ساتنی ځواک چې دا د مرضونو په مقابل کې انسان ساتي، دا څومره قوي وي، په هماغه اندازه د ناروغۍ خطر کم ده. په کومه اندازه چې دا د وجود معافیت یا د وجود دفاعي سیستم وي، طبعا ناروغي ډېر مشکلات د رامنځته کېدلو سبب ګرځي. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله، ډېر ښه دا موضوع واضح کړله، پله شری یا دا وایرس وژونکی نه ده، لیکن نور هغه مشکلاتو ته چې زمینه سازی کوي یا ورته زمینه مساعدوي، هغه حالات چې دي خطرناک تمامېږي. مثلا په شری کې د سینه بغل منځته راتلل، سینه بغل ډېر خطرناک واقع د ماشومانو د لویانو ژوند تهدیدوي، ورسره یو تعداد نور مشکلات د ځیګر د التهاب، ورسره ساری اسهالات، تر څنګ د په انسان په وجود کې چې یو محراق د تبرکلوز موجود وي په فعال شکل، هغه ته زمینه مساعدوي چې هغه فعال شکل ته واړوي، خو ټول دغه ناروغي دي چې حتی د انسان د ژوند د تهدید سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر نعمت الله ابراهیمی، د ماشومانو متخصص. ډاکټر صاحب رفیقي تاسې ته براشو، که تاسې راته ووایست هغه کورنۍ چې ماشومان پکې، یا د ماشومان تعداد پکې په ټوله کې ډېر وي، او د دوی د خوراک او هغه اقتصاد چې باید دوی ولري، په کافی اندازه خوړ نه شي تر لاسه کولای. خو په شاوخوا کې دغه ډول وایروسونه نه یوازې شری بلکې له دینه علاوه نور ډیر داسې مرضونه دي چې د دې احتمال شته چې دا کورنۍ ورباندې اخته شي. دغه ډول کورنۍ ته څه لارښوونه کوئ؟
اصلا خو مونږ ویل چې خوراک او خواړه چې موجود وي، یعنی دا مونږ نه ویو چې یو څوک غریب دی او دې ته توسیع وکړو چې تاسو ډېر لږ خواړه کوم شی چې شته، مثلا سوکړک شته، ډوډۍ شته، یا نور چې ترکاري شته په کور کې، ماشوم پرېږدي چې هر شی چې موجود دی هغه وخوري په کور کې. داسې نه شي چې مونږ یې محدود کړو. مخکې توخیص دا سوال وکړو چې ځینې کورنیو کې ګرم خواړه ورکوي. اصلا زه چې دا اوس دې عمر ته رسېدلی یم، زه تر اوسه پوه نه شوم چې ګرم خواړه کوم به ګرم وي کوم به یخ وي، مګر ځینې کلو کې خلک مثلا شیدو ته ګرم وي، مستو ته یخ وي، حال دا چې دواړه یو منبع لري. نو که هغه یا غوښې ته زمونږ په محیط کې چې زه په کنړ کې لوی شوم، زه چې کوچنی وم شیر چې په چا ته پیدا شو وي ګرم شی نه ورکوي، ګرم بچ شي و هغه یې ورته پخه کوری که غوښه چرګ ورته لال کوری که ګرم خواړه چې بیې ورکړه د ماشوم مقاومت به ښه زرخ کېده. بیا چې بیې کله دانې او بخار وویسته بیا به ورته ویل اوس یخ خواړه ورکړه چې دا شیر د ډډ نه راوځي، هغه به ماسته وریجې بیې ورکولې. دا څومره ښه رواج دی چې داسې وشي، ماسته وریجې یا ګوګره د شیان بیې ورته ورکول، ماشوم به تقویه شو. نو په کور غریبو خلکو دپاره هم چې هغه څه شی چې موجود دی هغه ورته ورکړه، که یوه څه کېږي دا وخت کې لږ زیات کومک کړي، مګر کوشش بل ور سره څنګ کې ده چې پاکوالی د هر څه چې کېږي لاس او مخ او په پاک اوبو او په صابون سره ومینځي.
ډېر زیاته مننه کورودان ډاکټر صاحب له تاسې، د ماشومانو متخصص ډاکټر غلام حیدر رفیقي او ډاکټر نعمت الله ابراهیمی. په تاسو دواړو دوی کور ودان وي ژوندي اوسئ چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی راسره ګډون مو وکړو. هغه اوریدونکو چې اړیکې نیولې وي په دې هیله چې ټولې پوښتنې ځواب شوي او دوی وکولای شي په خپل محیط کې د شری د ناروغۍ د ودې مخنیوی وکړی شي او خپل ماشومان او لویان له دغې ډول ناروغۍ وساتي. له تاسې هم مننه، تر بل پروګرام.
دستاد غاڑ ہاڈ نارنج بلے بلے سمال لیچنا دن نارنج بلے بلے دستاد غاڑ ہاڈ نارنج بلے بلے ولے ولے زمال لیچنا دنارنج ولے ولے دستاد غاڑ ہاڈ نارنج ولے ولے زمال لیچنا دنارنج ولے ولے دستاد غاڑ ہاڈ نارنج ولے ولے خواخنجلی وی 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 سپیڑا راڈ کرپور پر مخ جلی لکه چیز ده نیو خواخ جلی وی 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 سرگی منا قرار دینا رنج ولی ولی سرگی منا قرار دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغار ها دینا رنج ولی ولی زمال لیچنا دینا رنج ولی ولی دستا دغار ها دینا رنج ولی ولی